په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې. روان خبری سات کې مو زه نجیب امیر کوربه یم او تاسو ته هر کله وایم. پاکستان کې د ګیسو د بیې د لوړولو پریکړه شوې. کراچۍ او حیدرآباد کې پخوانی ښاري نظام بحال کړل شوی او پاکستان کې د نوو صوبو د جوړېدو غوښتنه کیږي. دا د دې سات مهم رپورټونه دي. ګڼ شمېر نور رپورټونه هم درته لرو چې وروسته به په اړه معلومات درکړو. خو اوس راځئ چې د ملیحه میرزاده نه د دې سات خبرونه واورو.
خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سعودي عربستان په دوه ورځني سفر تللی دی. امریکا وايي په افغانستان کې هلیکاپټر طالبانو راغورځولې او په شام کې ځواکونو د مخالفه ګوند تر کنټرول خارونو باندې حمله کړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سرکاري خبري ایجنس اي پي پي تر مخه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دوه ورځني سفر لپاره سعودي عربستان ته روان شوی دی. نوموړي به په دې سفر کې عمره کوي او د سعودي عرب د چارواکو سره لیدکاته هم کوي. د نوموړي سره د تجارت وزیر مختوم امین فهیم، د صنعتونو سینیئر وزیر چودري پرویز الهي، د پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر او د خارجه چارو سیکرټري سلمان بشیر هم تللي دي. د تللو نه مخکې یوسف رضا ګیلانی خبري ایجنس ته ویلي چې د تللو تر ټولو اولنی مقصد یې عمره کول دي او بیا به د سعودي عرب پاچا شاه عبدالعزیز سره په ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو هم خبرې وکړي. د پېښور پولیس چارواکي وایي تېره شپه د پشتخره په سیمه کې په رنګ روډ جوړ په افغانستان کې میشته نیټو لپاره تېلوډونکي ټینکرونو په یو ټرمینل کې بمی چاودنه شوې ده. په دې پېښه کې لږ تر لږه 15 ټینکرې تباه شوې دي. د پېښور پولیس اس اس پی آپریشنز اعجاز احمد خان مشال ریډیو ته وویل چارواکي وایي دا گاډی له پېښور سره نږدې په یو ټرمینل ولاړ و چې چاودنه وشوه او د دې له کبله په ټینکرونو کې اورو لګېد او چاودنې وشوې. په دې پېښو کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی راغلی او تر اوسه چا د پېښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. په واشنگتن کې امریکایي چارواکي وایي د دوی په فکر په افغانستان کې د هلیکاپټر د غورځېدو پېښې تر شا د طالبانو لاس دی. په دې پېښه کې 8 سرتېري ووژل شو چې د یوې لسیزې راهیسې په جګړه کې د بارنیو ځواکونو لپاره یوه ستره وژونکې پېښه ده. په وژل شوو کسانو کې 10 امریکایي سرتېري وو چې زیاتره ځانګړي ځواکونو له ډلې څخه وو. د دوی سره سره 9 افغان کمانډوګان او یو ولسی ترجمان هم شامل وو. طالبانو دا وکړه چې دغه شینو هلیکاپټر یې د ګرنیډ سره د جمعې په شپه د میدان وردګ په سیمه کې راغورځولې. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون او د نیټو په مشرۍ کې نړیوال صلح ساتونکي مرستندوی ځواکونه یا ایساف وای اوس هم د پیښې تحقیق کوي. د معلوماتو تر مخه د لوی اقتصاد لرونکو اوه هیوادونو جی اوه د ټولنې د مالی چارو چارواکي به اوس د ګول په ورځ د ټیلی کانفرنس له لارې خبرې کوي چې په څه ډول له خپلو مرکزي بانکونو سره ګامونه همغږي کړي. دا چارواکي د بازارونو د تاواني کېدو او د امریکا د قرضې د اخیستو د باور د درجې تر ټیټېدو وروسته له یو بل سره مشورې کوي. جاپاني چارواکو رویټرز خبري ایجنس ته وویل دا اندازه لګول به یو عادي خبره وي چې د جی اوه د ټولنې چارواکي به د ګل پورس په ایشیا کې د بازارونو تر خلاصېدو مخکې له یو بل سره مشوره وکړي. تیره هفته له امریکا تر روسیا نړیوالو بازارونو لوی تاوانونه وکړل. په شام کې ځواکونو د مخالفه ګوند تر کنټرول لاندې دوه ښارونو باندې په حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. د بشري حقونو فعالین وایي 40 لسی خلک هغه وخت ووژل شو کله چې تقریبا د 200 پورې ټینکونه د شام مشرقي ښار دیار الزور ته ننوتل او دا راز یې پر هغو فعالینو د بریدونو لړۍ ته دوام ورکړی دی چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ضد مظاهرې کوي. په دیر زور کې د بشري حقونو یو فعال وای په دې سیمه کې د چاودنو آوازونه اوریدل کیږي. د هومس خار سره نږدې د الهولا په سیمه کې د بوسي عملیاتو پر مهال د یو ماشوم په ګډون 9 کسان وژل شوی دي. دا بریدونه پرته له دې مهته راغلي دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د صدر بشار الاسد نه غوښتنه کړي د ولس پر ضد د تشدد استعمال بند کړي. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی د هیواد د بجلی وزیر د 1.5 بلین ډالرو برابر معاهده د کینیډا او د جرمنی د کمپنیو سره د لاسلیک کولو په تور د دندې نه لري کړی دی. د عراق د پارلمان مرستیاله آلیا نصیف وای راچلال د وزارت لخوا د شو معاهدو د معاینې وروسته لري کړل شو چې پکې دا ښکاره شوه د هغه کمپنیو سره معاهده شوی چې وجود نه لري. دا یې په خبره په دې معاهدو کې د شلال نه علاوه د وزارت نور چارواکي هم ککړ دي. په عراق کې په اوړي کې اکثر د بجلی لوډ شیډنګ وي. تیر کال په زرګونو عراقي وګړو په بغداد کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی وو. رپورټونه د سعودي عربستان د یو چارواکي د خولې وایي د یمن صدر علي عبدالله صالح په ریاد کې د یو هسپتال نه یو عارضي کور ته د علاج لپاره لیږدول شوی دی. نوموړي دوه میاشتې مخکې د هغه د واک پر ضد د مظاهرو وروسته په یو راکټي برید کې ژوبل شوی و. چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې نوموړي د هفتې په ماښام د ریاد پوځي هسپتال له هغه وروسته پریښي چې د زخمونو ضروري علاج یې وشو. د نوموړي سعودي عربستان ته د تګ وروسته د یمن مرستیال صدر عبدالرب منصور هادي په سنا کې واک سنبال کړی، خو د ریاست حقیقي مشر نه دی. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. نن د یوکرین انتظامیه د نیول شوي مخالفه ګوند مشر یولیا تیموشنکو د ملاتړو ترمنځ کشالې هغه وخت زیاتې شوې کله چې عدالتي حکم د هغې د خوشي کولو غوښتنه غیرقانوني وبلله. د یوکرین په سر ښار کیف کې د نن په هغه ځای کې تقریبا سل پولیس والا ځای پر ځای شوي چېرته چې د تیموشنکو ملاتړو کیمپ جوړ کړی وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو نن د آی سی سی انټر کانټینینټل کپ په لړ کې له کینیډا سره یو روزنه نړیواله لوبه ترسره کوي. دا لوبه به د افغانستان له وخت سره سم د مازیګر شپږ نیمې بجې پیل کیږي. افغانستان تر دې وړاندې د تیرې جمعې په ورځ د کینیډا لوبډلې ته په سلو روزنه لوبه کې په نهه وکټونو ماتې ورکړې وه. په دې لوبه کې د افغانستان لخوا حمید حسن لس وکټونه اخیستي او د لوبډلې په بریا کې مهم رول لوبولې. د خبرونو پای
ملیحا میرزاده وا چې خبرونه وړاندې کول. وړاندې په خبرونه کې د دغو ریپورټونو تفصیل اوریدل شي. د پاکستان حکومت د ګیسو د بیو د لوړولو پریکړه کړې ده. اولس سوي
دې سره کرایوم ګران شي او د غریب زندگی ورسره نوره پریشان شي او په گاډي کې تلل ورته هم ګران شي. نو هغه په خانه سفر به ته جوړ شي چې خلک به خره ټټوان والی او پاغي باندې مسړلای بیا کوي.
د سیاسي جوړجاړی نه پس په کراچۍ او حیدرآباد کې په خانه خاري نظام بحال کړ شوی. د ان پی او مشر دا پریکړه غندي.
دا سیاست ته دا مصلحت ده دا بلیز ملن ده زه دا څه پېژلې هم نشم کولای.
په پاکستان کې د نوو صوبو د جوړېدو غوښتنې کیږي. آیا دا کار ممکن دی؟
دا عملا ناممکن ده. هند په دوه صوبو کې تقسیمېدلو مطلب دی چې کراچۍ شي د هغې مطلب بدایي چې د ملک د تقسیم دپاره لاره هواره شي.
د مومندو خبریالانو د حکومتي خبرونو د خپرولو نه بایکاټ کړی او د یوې ماشومې موچڼې سره په جلال آباد کې غږېدلی وو.
زما نوم پلوشه استمانا لس دوه ورونه مې دواړې دي. هغه موټر والې دي کنه موږ سره دومره پیسې نشته چې موږ پیچیا کور د پاره والو.
که وخت را سره یاري وکړه ځینې نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. بدرګه موکړه. په میډیم ویو شپږ سو یو ویش او د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې تاسو زمونږ غږ اورئ. د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د ګیس په قیمتونو کې د 10.5% اضافي منځوري وروسته پېټرولیم وزارت د نوو قیمتونو نوټیفیکیشن جاری کولو لپاره سمری اوګرا ته لیږلې ده. د سی ان جی اسوسیشن صدر غیاث پراچا وینا ده چې حکومت د دوی سره لوزنامه کړې وه چې سی ان جی قیمت به د پېټرولو قیمت نه 45% د کم ساتل شي. که حکومت زیاته اضافه وکړي نو دوی به په کېدون کې غونډه کې په دې اړه خپل کړن لار وټاکي. په دې اړه پام وکړئ د اسلام آباد نه د احمد الله رپورټ ته.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ګیس په قیمتونو کې 10.55% اضافه منځوري ورکړې ده چې وروستو پېټرولیم وزارت د ګیس په قیمتونو کې اضافه نوټیفیکیشن جاری کولو لپاره سمری اوګراته لیږلې ده. د ګیس په قیمتونو کې نوې اضافه به په کورونو، تجارتي، صنعتي او سی ان جی شوبو یو شان عملی وي. د اضافه نه بعد نه صرف کورونو کې ګیس استعمالونکو په بلونو کې اضافه وشي، بلکې خیبر پختونخوا او پنجاب کې بعد سی ان جی یو کیلو قیمت نه 55 روپۍ نه قریبا 6.5 روپۍ کیلو ته ورسی. د اضافه وروسته اولس کې سخت تشویش خور شوی دی او د حکومت نه شکایت کوي چې مخکې نه د هر څه قیمت یو په دوه دی. یو ګیس پاتې او هغه راته هم ګران کړو.
زمانو محمد اشفاق دی. د حکومت چې اوس ګیس ګرانی نو د ګیس خالی ګرانول نه دي. د سره کرایې هم ګران شي او د غریب زندگی ورسره نوره پریشان شي او په ګاډي کې تلل ورته هم ګران شي. نو هغه په خانه سفر به ته جوړ شي چې خلک به خره ټټوان والی او پاغي باندې مسړلای بیا کوي.
حکومت چې کوم د ګیس ګرانې دوه خبرې کوي نو موږ کم د کور کرایې دی هغه نشو پوره کولی، د ګیس د بجلی بلونه نشو پوره کولی، نو سدا بندې دی او دا ګیس هم زیاتوي.
په کورونو کې ګیس استعمالونکو سره سره ټیکسي ډرایوران هم فریاد کوي چې د مخکینه زمونږ گزاره ډیره په ګرانه سره کېده، اوس سی این جی ګرانې دو سره به زمونږ کاروبارونه په ټپه ودرېږي.
مکتوم خان مانوم دی، حکومت ته ریکوست دی چې بس دومره مهنګایي مونږ لپاره کافي ده. پاکستان کې مخکینه روزګار غا هیڅ هم نشته، ټیکسي بندې گزاره کېږي، په ټیکسي ان چې اوس دا مونږ له ګران کړي دي، مونږ وسه کوو.
ما نام محمد زمان ده، دا ګیس چې د دو اوچتایی دی بنده دی ټیکسی وال خاص کار دورا سر په پریدی دی کچه کم سواری دی آوز هم دورا پیسی نس افرد سوایی سی منگ با تو دغی ټیکسی بنده خپل کورونا چلا ہوا سیسم والی دیگه سی منگ با آل رگی چه کم جیتا پچاس که گیگر زبا سوا خلو او سا کستمر دا افرد سوایی نسی.
آل پاکستان سی این جی اسوسییشن صدر غیاس پراچا مشال ریڈیو ته ویل چې حکومت موږ سره قیمتونو نه زیاتولو لوزنامه کړې ده، په کار ده چې حکومت د خپلې لوزنامې احترام وکړي.
زمون حکومت سره دا لوزنامه شوې ده چې سی این جی قیمت به د پیټرولو قیمت نه 50% کم ساتي. اوس چې پیټرولیم وزارت سی این جی په نرخ کې 14.55% کومه اضافه کړې ده، زمونږ کېدونکو غونډه کې به مونږ جاج اخلو. کچېر حکومت د خپلې لوزنامې خیال نه ساتي، نو بیا به مونږ هم په خپله کېدونکو غونډه کې د راتلونکي لپاره کړنلار ټاکو.
کله چې مشال ریډیو د پیټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین نه د خپلې کړې شوې وعدې په حق له وپوښتل چې یو خوا خو وزارت سی این جی اسوسییشن سره لوزنامه کړې ده چې سی این جی قیمت به پیټرولو نه 45% کم وي، او بلخوا وزیر اعظم اولس سره دا وعده کړې وه چې کورونو کې استعمالیدونکي ګیس په نرخونو کې به اضافه نشي کولی. بیا د دې وعدو باوجود ولې پیټرولیم وزارت د ګیس په نرخونو کې اضافه وکړه؟ ډاکټر عاصم حسین د خپلو مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې شوې. ولې په دې حقله د وزارت لخوا جاري شوې وي اعلامیه کې ویلې شوي دي چې پاکستان کې د ګیس قیمتونه د ګاونډي ملکونو په مقابله کې کم دي، او که دا قیمتونه هم داشان برقراره وساتلی شو نو ګیس محکمې ته به ډېر لوی زیان ورسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو زمونږ د مشال رادیو نه اوري. د پیپلز ګوند او ام کیو ام ډلې د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته کراچۍ او حیدرآباد ښارونو کې د کال 2001 د قانون لاندې جوړ شوی ښاري نظام بیرته بحال شوی دی. سند صوبې گورنر په دې حقله بیګا شپه نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د دې نوټیفیکیشن وروسته د کراچۍ او حیدرآباد کې به ښاري نظام وي، او د سند صوبې په نورو ښارونو کې به اوس هم کمشنری نظام فعال وي. عوامي نېشنل ګوند په دغه پریکړه سخت احتجاج کړی دی. پاموکې په دیړه د کراچۍ خارنه د مشال ریډیو د خبريال ظفر کریمی رپورت ته.
د سند صوبې گورنر په دې حق له دوه نیمه قوانین یا ارډیننسونه جاری کړی دي. پړومبي ارډیننس کې کراچۍ او حیدرآباد کې د کمشنری نظام ختمول دي. دویم ارډیننس دواړو ښارونو کې کال 2001 کې د جوړ شوي ښاري نظام د نفاذ په حق لده. یاد شوي ارډیننسونه وروسته له هغې لاسلیک شول کله چې ام کیو ام ډلې سره تعلق لرونکي د سند صوبې گورنر عشرت العباد اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداری سره د خبرو کولو وروسته د پیپلز پارټۍ سینیټر او د قانون پخوانی وزیر بابراوان سره وکتل. د سند صوبې گورنر او سینیټر بابراوان ترمنځ د خبرو وروسته غړي خبري غونډې ته په وینا کې د قانون پخوانی وزیر وویل دی وایي سند صوبه کې مقامی حکومتونو ارډیننس بحال کړی شوی دی. د هغې د عملي کولو څخه موږ حیدرآباد او کراچۍ ضلع مستثنا ګرځولي دي. په پا پاکستان کې دا پړومبي ځل موږ ونه کړل چې په یوه صوبه کې دی د یو نه زیات نظامونه په کار راولو. پنجاب صوبه او اسلام آباد کې په یو وخت کمشنری نظام هم موجود دی او ښاري نظام هم. بابراوان وویل چې ملک د امن دپاره د سیاسي ګوندونو سره مذاکرات او ام کیو ام ډلې سره اتحاد ضروری دی، او همدا وجه ده چې دوی حیدرآباد او کراچۍ کې کمشنری نظام ختموي او پر ځای یې د ښاري نظام د بحالۍ اعلان کوي. د یادونې وړ ده چې سند صوبه کې کمشنری نظام د روان کال د جولای په 9 نیټه بحال کړی شوی و. د دغه نظام په بحالۍ ام کیو ام ډلې سخت احتجاج کړی و. د پیپلز ګوند او ام کیو ام ډلې ترمنځ د کمشنری نظام د بحالۍ په سر د پیدا شوو اختلافاتو وروسته ښار کې دا خوډه په حضور نیولې و چې پکې په سلګونو کسانو ته مرګ جوبلا اوښتې وه. بل لور ته حکومتي اتحادی عوامي نېشنل ګوند ام کیو ام او پیپلز پارټۍ د چارواکو ترمنځ د کمشنری نظام د ختمولو په پریکړه سخت احتجاج کړی دی، او ویلي دي چې دغه فیصله د سند صوبې د ولس په ګټه نه ده. په دې حقله د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شای سید مشال رډیو ته داسې وویل:
په دې باندې زموږ تحفظات دي. افسوس خبره دا ده چې پاکستان په درې واړو صوبو کې یو شی غلط دی. بیا په سند صوبه کې هم په ټوله صوبه کې غلط دی، لیکن صرف په دو خالیو کې دا شی لګېدل دا څه سیاست دی؟ دا مصلحت دی؟ دا بلیک میلنگ میں زما په خان لاله چې خلک پیسې لري ته دې کې نه زمې دغه دوی کړي دوی نه چې دوی هغه پیسې لري موږ ته تلیفون کول زما په خان چې دا هغه خپل دا هغه د گورنر او سټیټمنټ دی زه دا چې پیسې لري هم نشم کول زموږ زموږ عوامي نشل پاده ته عوامي نشل پاده ته ادارو کې پیسې لري په تلیفون باندې پیسې لري نه
د شایسته په خبره دوی بنن ما خام په دې حق له د خپل ګوند د چارواکو غونډه را بلی او د سین حکومت د دې پریکړې په ضد به د خپل ګوند راتلونکي تګلارې اعلانوي سفر کریمي مشال رادیو کراچی
دا مشال رادیو دا
په داسې حال کې چې پاکستان کې د نوو صوبو د جوړېدو خبرې کیږي مسلم لیگ نون وای نوې صوبې د یوازې په پنجاب کې نه جوړیږي دا کار دی د پاکستان په نورو صوبو کې هم جوړ شي وشي چرته چې مختلف قومونه د نوو صوبو غوښتنه کوي خو د پاکستان واکمن پیپلز ګوند چارواکي وای په دې معاملې به نه خپل سیاست کوي او نه به هم بل چاته اجازه ورکوي چې سیاست وکړي او دا کار به د ولس په خو خطر سره کیږي پام وکړئ په دې اړه د احمد الله رالیکلي رپورت
مسلم لیگ نون ویلی دی چې په ملک کې د رقبې په لحاظ سره د پنجاب نه غټي او انتظامی لحاظ سره د پنجاب نه زیاتو مشکلاتو کې ګیري صوبې شته په ملک کې د نوو صوبو جوړښت لپاره د مسلم لیگ نون جوړ کړی شوی خصوصي کمیټه په غونډه کې فیصله وکړه شو چې په ملک کې کده صوبو د تقسیم خبره کیږي نو څلور وړه صوبې په نظر کې وساتل شي داسې نه چې صرف یو صوبه د تقسیم کړی شي د مسلم لیگ نون ترجمان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل چې زمونږ پارټۍ دا فیصله کړې ده چې د جبي یا په نسلي بنیادونو جوړیدونکو صوبو به مخالفت کولای شي زکه چې په دې طریقه جوړیدونکو صوبو لوجه د خلکو په زړونو کې تنگ نظری او نفرت خوري دی شي
هم تو لسانیت کی بنیاد یا نسلی بنیاد
موږ شپو په بنیاد یا نسلی بنیاد جوړونکو صوبو خلاف یو زمونږ عین هم د دې خبرې اجازه نه ورکوي پاتې شو په انتظامی بنیاد د صوبو جوړ خبره نو که کام پر متفق وي نو په کار ته جوړ شي خو دې لړکی ټول لا رايو ځکېدل په کار دي دا نه چې ځینی پارټیاں د نوو صوبو په نوم سیاست کوي او عوام دی بیوقوف نه جوړوي او کزین خلک دا وایي چې بهاولپور د پاکستان جوړیدونه مخکې ریاست وو یا صوبه وه نو پاکستان جوړیدونه مخکې ډېر ریاستونه وو که اوس هغه ټول ریاستونو له د صوبو درجه ورکړی شي نو دا شان به ملک کې د 500 نه زیاتې صوبې شي
د قانون پخوانی وزیر او پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر بابر اوان مطبوعاتو ته وویل چې د نوو صوبو په جوړولو نه خو موږ سیاست کوو او نه به بله کومه پارټۍ په دې سیاست کولو ته پرېږدو په کار دا چې ټولې پارټۍ دې په ګډه د ملک او اولس فائدې لپاره ګامونه پورته کړي
زمون په آئین کې نوې صوبو لپاره واضح طریقہ ټاکل شوی دا نو که ملک کې د نوې صوبو خبره کیږي نو دا به د آئین تر لاندې ممکن وي او تر څو چې د سیاست کولو خبره ده نو نه خو موږ په دې سیاست کوو او نه به بل کومه پارټي په دې سیاست کولو ته پرېږدو ولې نوې صوبې به صرف د اولس په خوښه جوړیږي نو په کار ده چې ټولې پارټۍ راجمع شي او اسمبلی کې د نوې صوبو په حق لا قراردادونه پاس کړي
د خارجه چارو پخوانی وزیر او تحریک صوبه هزاره مهم غړی ګوهر ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې آزادۍ وروسته د هندستان و صوبې وی ولنن هغلتا د صوبو شمیره نه هیڅ تر رسیدلې ده خو آزادۍ وروسته پاکستان څلور صوبې وی او نن هم هغه څلور صوبې دي په کار دا چې اوس نوې صوبې جوړې کړې شي د گوهر ایوب خان د خبرې پترس کې د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وینا ده چې خیبر پختونخوا ته د نوم ملاویدو وروسته هزاره صوبې خبره راوچته شو ک دوی هزاره صوبې غواړي نو په عیني طریقه دې تر لاسه کړي یاد دیوی چې د نوی صوبې جوړښت لپاره ضروری ده چې اول د صوبې په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شي کله چې دغه قرارداد په دوه تهایی اکثریت سره پاس کړی شي نو بیا یې قامی اسمبلی ته لیږلی شي د قامی اسمبلی او سینټ نه په درون اکثریت سره د دغه قرارداد پاس کېدو وروسته صدر ته د لاسلیک لپاره لیږلی کیږي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
په پاکستان کې د نوو صوبو د جوړېدو غوښتنه کیږي خو دا کار څومره ممکنه ده په دې اړه زما همکار بوریوال کاکړ د سیاسي چارو له کارپو خادم حسین نه چې کله وپوښتل نو هغه داسې جواب ورکړ.
کوم دی پنجاب بازی مقتدر خلکی تھی بیا دی سندھ او پختونخوا خیبر پختونخوا ان پر دوسرو کی تقسیم شی دا عملا ناممکن دا سند پر دوسرو کی تقسیم دل مطلب دا چې کراچی سرچ ان کی رسم جدا شداری مطلب بدائی چې د ملک تقسیم دا پارلا رہا ورشی ما خلی چې د سندھ خلق با اگر سیاسی پارٹی دی او غیر سیاسی پارٹی دی در خبر منلو ته بالکل نه تیار دی. پنجاب دی اغه علاقو خلک هم دی چې د سبو جوړو خبرې کیږي ای کو په اکثریت دا خبرې کیږي زموږ دی چې جوړ شي دویم چې کوم خبر دې مقابل کې بعض مقتدر خلک کې دی اسټابلیشمنت اغه دی چې هزارې د نوې سبو جوړ کشي دی هزارې د نوې سبو جوړولو انتظامی هیڅ جواب په دې حواله نه دی چې کتا سو وګوري چې بٹاگرام تورغر کالا ڈاکا دا دا جدا ڈویژن پتور مخترا ہو لیکن انتظامی ڈویژن پتور مخترا ہو پاتیکی یا ہری پور احمد آباد عمان سہرا مزما خیل دان دے چپا آئین کی داسی قسم سے جواز موجود دے یا انتظامی حوالہ باندھے داسی قسم سے شخڑ موجود دے چپا دریو ضرور سے بڑے جوڑ پیشی زما خیل دا دے چې د پنجاب تر حد پورې خو دغه مطالبه یا دغه خبره سه جواز لري خو د پښتونخوا بلوچستان تر حد او د سند تر حد فل حال دا خبره جواز نه وي.
خادم حسین صاحب د پنجاب کې چې کومه خبره کیږي هغه دوی وایي چې پر انتظامی جوړښت باندې به څلور صوبې دي جوړ سي نه چې پر د ژبې پر بنیاد یا د کلتور او د نسل پر بنیاد. خو الته په بلوچستان کې چې نه یوازې انتظامی لحاظ یو لبل ډیر لیر دي لکه څنګه بلوچستان د ملک تر ټولو لوی صوبه ده په رقبې له لحاظه او بل الته د ژبې پر بنیاد د کلتور پر بنیاد هر څه یو لبل بیل دي نو د هغوی په اړه تاسو څه وایست چې هغه تر پنجاب جدي نه ده دا موضوع؟
پدې کې چې درې څلور سګونه همیشه مخه ترازی چې کله هم د نوې سګو جوړول یا د نوې وفاقي اکای جوړول امکان باندې خبره کیږي ای کی یو کوستا سوسینه چې د انتظامی حواله باندې خبرو کا بل لسانی حواله باندې خبره ده بل د کلتوري حواله باندې خبره ده او بل د سیاسي نت په حواله خبره ده. کلی بلوچستان ته وکړی شي نو شمالي بلوچستان او جنوبی بلوچستان نه صرف دا چې ځان ته انتظامی یونټي بالکل جدا یا فرض کې جدا نه لري نو ریلوی شخړې په کرام شته کیږي بلکې د کلتوري لسانی او سیاسي توګه باندې هم د جدا یونټ په شکل کې د ډېر مخکې نه موجود دي. بنیادی طور نارتن بلوچستان د بلوچستان ایسه جوړول یا شمالي بلوچستان د بلوچستان ایسه جوړول دا یو غیر سیاسي عمل و یو داسې عمل و چې هغې سره یو بعضې خلک چې کوم لسانی او کلتوري توګه باندې یو اکایي ده د هغې ماتولو مقصد و. زما په خیال چې په بلوچستان کې خو دا خبره ډېره جدي ده. زما خیال دا دی چې په پنجاب کې دا خبره ډېره جدي ده. په پنجاب کې خو څلور واړه جوازونه موجود دي، هلته لسانی جواز هم موجود دی، انتظامی جواز هم موجود دی، کلتوري جواز هم موجود دی، سیاسي جواز هم موجود دی. او که په دې معیار تاسو خبره کوي، په دې کچه تاسو خبره کوي، نو دا په بلوچستان کې هم موجود دی. او د خیبر پختونخوا په حواله او د سند په حواله دی کې یو شیم په داسې شکل کې وجود لري.
خادم حسین صاحب، چیرې خدا سینه ده د سند ویشلو یا د پښتونخوا ویشلو ته کومه لار نه هوارول کیږي تاسو په نظر؟
خلک عمدہ خبره چې کوم په بلوچستان کې او په پنجاب کې جواز لري، عمدہ جواز د خیبر پختونخوا او د سند لپاره استعمالول غواړي. څنګه چې ما ارزو کو ک سند کې دا خبره په مخ کې داسې لاړه یا مقتدر هلکو د دې غاړې نه کوشش وکړه یا مینیپولیشن وکړه یا انجینیرنګ وکړه، زما خیال چې په سند کې دنه د یو ډیر لوی خانه جنگي امکان موجود دی. او عمدہ شان شکل کی کتا سو د خیبر پختونخوا په حوالہ خبر کوي څنګه چې ما مخ کی ارزو کو نه انتظامی توګه باندې دا ممکنه ده، نه سیاسي توګه باندې دا ممکنه ده، نه کلتوري توګه باندې دا ممکنه ده، لسانی تور باندې هم دا نه ممکنه. دی هری پور ان کو سپیکنګ او دی مانتیرا ان کو سپیکنګ کی دومره ډېر وی فرق دی لکه څنګه چې تاسو غنی چې دی کوټه کې دی کاکړ چې کوم جبوي یا سیدی کې چې کوم خلک جبوي کاغه بلوچی دا او کاغه بل جبرا سم چې دا هم رفرق دی، دا هم رفرق په هری پور کې په مانځه کې مخکاري دا شان صورت حال پسند کیم دی. نو په پنجاب او بلوچستان کې د صوبې جوړولو امکان هغه ته خلک هم تیار دي، هغه ای تو غمانه په مخ کې تل شي، انتظامی تو غمانه په مخ کې تل شي. خو کدا خبره خدمت پښتونخوا او سنتر رول لیکي زما خیال چې بیا د خانه جنگ امکان
دیر لوی موجود. او زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې کچېری پنجاب وویشل سي او همدا ډول د بلوچستان پښتانه چې دی کله خیبر پښتونخوا سره وتړل سي او یا ځان ته چې دوی ورته وایي جنوبی پښتونخوا د جنوبی پښتونخوا په نامه صوبه جوړ سي د دې به پر پاکستان باندې څه اثرات وي د پاکستان پر راتلونکي باندې
زما خیال چې د پاکستان پر راتلونکي به هغه اثرات دي کوم چې د اتلسم ترمیم په پاکستان راتلونکي اثرات دي کې به تنوع ومنل شي هغې کښې به د بعضې خلکو یا د خلکو د جنوبي اسي لسانی او کلتوري احساسات ومنل شي او هغې ته به چې څه ته امپاورمنټ وایي امپاورمنټ ملو شي او په معاشي توګه په مخکې تللی شي او دغه شان پاکستان هم په معاشي توګه په مخکې تللی شي سیاسي او معاشي توګه په پاکستان کښې استحکام پیدا کېدی شي د دې وجې نه خو که دا خبره خیبر پښتونخوا غاړې ته راځي یا سند غاړې ته راځي نو د عدم استحکام خطره ده
مشال ریڈیو وار
په د نیوز رسپانه کې ایاز وزیر یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی چې د پاکستان له جوړېدو نه تر اوسه د قبایلي سیمو او قبایلي خلکو سره څومره ټګي او برګي او د میرې مور سلوک شوی دی. دی وایي د پاکستان حکومت اته کاله هلته عملیات وکړل خو نه یې اورپکې ختم کړل او نه یې د جنګ له امله د خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړل شوې لارې پرانستلې. نو د حل لاره څه ده؟ دا به په دې رپورټ کې واورو چې لوی دمې وروسته تاسو واورئ. د مقالې په سر کې ایاز وزیر د پاکستان د قبایلي سیمو په اړه د محمد علي جناح خبرې راخستی چې یو وخت قبایلو ته ویلي وو پاکستان له تاسو سره مرسته کول غواړي، تاسو رسول غواړي، تر څو چې د پاکستان واګې زموږ په لاسونو کې وي، پاکستان خپلواک وي او په خپلو خپو ولاړ وي، تاسو سره به تعلیمي، ټولنیز او اقتصادي مرستې کېږي. ایاز وزیر لیکي چې د قبایلو برخلیک خنو جنازر مړ شو او دغه کړې وادي د تاریخ برخه وګرځېده. لیکوال وایي د جنا د مرګ نه پس اوس د پاکستان د هر ولسمشر، وزیر اعظم، سیاستوالو او د جرنیلانو دا دود ګرځېدلې چې قبایلي جرګو ته چې ورکی حکومت پلوي ملکان ناست وي ویناوې کوي. دوی په خپلو ویناوو کې د قبایلي سیمو د پرمختګ او ودې لپاره لویې لویې ژمنې کوي خو بیا هیڅکله دغه ژمنې نه پوره کېږي. د پېښور د ګورنر په ماڼۍ کې په تیرو درې شپېتو کلونو کې دا ډول وادې دومره تکرار شوی چې دې ماڼۍ ته د وادو د هدیرې نوم ورکولی شو. په مقاله کې راغلی د پاکستان له جوړېدو راهیسې د قبایلي سیمو او د ښاري سیمو ترمنځ د غلط فهمیو واټن موجود و. په ښاري سیمو کې خلکو دا فکر کولو چې قبایلي سیمه د نه ورتګ سیمه ده او هلته خلک د ترقۍ او په اف سي آر قانون کې د بدلون مخالف دي. ایاز وزیر لیکي چې دا خبره نه هغه وخت کې سمه وه او نه هم اوس. قبایل د خپلو سیمو د ترقۍ غوښتونکي دي ځکه دوی پوهیږي چې دې سره دوی اقتصادي او ټولنیزې ګټې لاسته راوړي خو د قبایلو په اړه پرېکړې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې کېږي او هلته د قبایلو غږ نه اورېدل کېږي. لیکوال زیاتوي د دې باوجود چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرو اتو کلونو راهیسې پوځي عملیات روان دي او دوی یې د کړاوونو سره مخ کړي دي خو خلکو یې په خلاف پاسون نه دی کړی. ایاز وزیر وړاندې لیکي د پاکستان په نورو برخو کې اوسیدونکي خلک به ښایي دا تصور هم ونه کړی شي چې د دې هیواد یوه برخه داسې هم ده چېرته چې یو غیر اسلامي او غیر انساني قانون اف سي آر دود ده. د نوموړي په وینا د پاکستان په نورو برخو کې خلک سیاسي حقوق لري، د وینا اجازه لري او چې کله هم وغواړي د حکومتي پالیسیانو خلاف مظاهرې کولی شي خو د قبایلي سیمو خلک بیا دومره بختور نه دي چې دا کار وکړي. لیکوال د قبایلي سیمو تصویر خلکو ته په دې ټکو کې وړاندې کوي چې دا یوه داسې سیمه ده چې خلک رایه ورکولی شي خو سیاسي ګوندونه ورکې فعالیت نه شي کولی. د اف سي آر ویرونکي قانون په کې شته خو د هیواد ملکي قانون ورکې موجود نه دی. چېرته چې پوځ ته د ورتګ اجازه شته خو سیاستوالو ته نه، چېرته چې نه کوم لوی روغتون شته او نه هم په نوم کوم پوهنتون. اوس پوښتنه دا ده چې د قبایلي سیمو سره د نړیوالو مرستې کومې خواته ځي. د لیکوال په باور دا مرستې د ګورنر، د قبایلي سیمو د پرمختګ د ادارې، پولیټیکل ایجنټ او د لاسپوسو ملکانو په لاس په خیالي پروژو لګیږي. ایاز وزیر لیکي د قبایلي سیمو د ناندریو د انځورولو په موخه برېښنایي او چاپي مطبوعاتو هم کوم مثبت رول نه دی لوبولی. په قبایلي سیمو کې د وژلو شوو معصومو انسانانو د وژل کېدو په اړه سم رپورټونه نه دي خپره شوي. د مقالې په اخره کې راغلي چې د اتو کلونو د جنگ باوجود د پاکستان حکومت په دې نه دی توانېدلې چې سیمه له اورپکو پاکه کړي او د قبایلو پر مخ له جنگ له امله تړل شوې لارې پرانیزي او روان جنگ هم د خلکو د غربت کچه لوړه کړې او هم د دغو خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. ایاز وزیر په اخره کې مشوره ورکوي چې د فاټا د ستونزې د هواري لپاره اوس هم ډیره ناوخته شوې نه ده او تر ټولو ښه حل یې دا دی چې فاټا د پاکستان یو ځانګړی صوبه وګرځول شي چېرته چې خلک خپلې ستونزې په خپله هواروي. پنځنه می بجې دی راځي چې د ملیحا مرزاده نه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سعودي عربستان په دوه ورځني سفر تللی دی. په پیښور کې د نیټو ځواکونو لپاره د تیل لوډونکي ټانکرونو په ټرمینل کې چاودنه شوې ده. لږ تر لږه 15 ټانکرې تباه شوې دي. امریکا وایي په میدان وردګ سیمه کې هلیکاپټر طالبانو راغورځولې دي. د جی او هیوادونو د مالي چارو چارواکي به د ګل په ورځ د ټیلی کانفرنس له لارې د مرکزي بانکونو په همغږي کولو خبرې کوي. په شام کې پوځ د نوي حملو پر مهال لږ تر لږه 9 کسان وژلې دي. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی د بجلی وزیر راج شلال د دندې نه لرې کړې دي. د یمن صدر علي عبدالله صالح په ریاض کې د اسپتال نوروسه یو عارضي کور ته تللې دي. او د افغانستان کرکټ ټیم به نن د کینیډا سره یو ورځنی نړیواله لوبه کوي.
ملیحا میرزاده وا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو اوریدونکو وروسته درته د رمضان مبارک ځانګړی پروګرام هم لرو چې نن به ورکې مفتی عبدالغنی د رمضان د فضیلتونو په اړه تاسو سره خبرې کوي. د دې ترڅنګ په جلال آباد کې د یوې ماشومې موچڼې سره زموږ خبریال مرکه کړې چې څومره په سختو شرایطو کې هغه کار کوي او خپل وروڼو خویندو ته پیسې ګټي. خو د دې هر څه د اوریدونه وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان د نن ورځې په کورنیو ورځپاڼو کې چې کوم موضوعاتو ته اهمیت ورکړل شوی په هغه کې د کراچۍ حالات، پښتونخوا کې د سکولونو تباه کول او د اور ګاډو خراب نظام په اړه رپورټونه شامل دي. پام وکړئ د سراج ظهیر دی رپورټ ته.
نن مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې مختلف موضوعات څېړلې دي. جنگ ورځپاڼې د کراچۍ صورتحال ته کتنه کړې ده. ادارې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې کراچۍ کې د امن په ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي او د امن لپاره پوز راغوښتل په صوبایي حکومت باندې اړه لري. صوبایي حکومت به دې لړکې فیصله کوي او وفاقي حکومت به د هغوی د فیصلو هرکلی کوي. او دا چې الطاف حسین زموږ اتحادي ملګری دی او د الطاف حسین په شمول د ټولو اتحادي ګوندونو سره خبرې اترې روانی دی. ادارې لیکي چې د حکومت لخوا د کراچۍ د امن لپاره خبرې او داوی په خپل ځای خولې اقتدار کې شریکو درې سیاسي ډلو په خپل درې نیم کاله دور حکومت کې کراچۍ کې امن په ځای نکړو. چرته حکمرانانو په دې سوچ کړی دی چې کراچۍ کې امن ولې ناراضي. ادارې لیکي چې د صوبایي حکومت نه زیات ذمہواری د وفاق ته چې دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کړي. د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې یو خوا خو صوبایي حکومت د تعلیم شرح زیاتولو لپاره غټې غټې دعوې کوي، ولې بلخوا تعلیم دشمن وګړي سرکاري تعلیمي ادارې او په خصوصي توګه د جنکو اسکولونه په بمونو الوزوي. په داسې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې ده چې صوبایي حکومت تعلیمي ایمرجنسي نافذ کړي او د تعلیم شرح کې زیاتول لپاره په هنګامي توګه اقدامات وکړي. ولې د بد مرغه دې لړکې هم غیر سنجیدګي په نظر راځي چې ښکاره ثبوت یې داري چې د لکونو نفوسو د آبادی ضلعه 400 په تحصیل شبقدر کې تر اوسه د جنکو کالج نشته، چې لعملې د لسم او دولسم کول روستو اکثر جنکی په کور کینی او تعلیمی سلسله بند شي، کوم چې د حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې لیکي چې د سیمې سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلی ممبرانو دا مسله خو سو وار راپور تکړه، خو له تر اوسه پر عمل نه دی شوی. ایکسپریس ورځپاڼې د پاکستان ریلوی نظام ته په خپل ادارې کې کتلی دي. ادارې لیکي چې د پاکستان ریلوی نظام هغه شان د ګډوډۍ ښکار دی او د جمعې په ورځ د انجنو د نشوالي له امله په درزنونو د ګاډو تګ راتګ وځنډولې شو، چې لکه بلې په زرګونو مسافر د ستونزو سره مخ وو. ادارې لیکي چې د ریلوی بحران ختمول لپاره حکومت د پاډلو ټیک کولو او نورو مسلو حل کولو لپاره د 10.4 کروڑ روپو ورکولو فیصله وکړه. ادارې لیکي چې ضروری ده چې ریلوی کوم هم امداد ورکول شي چې د هغې په مکمل توګه اډټ وکړي شي.
ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال عائشه صدیقه په یو خپل مقاله کې لیکي چې پنجاب حکومت هم لکه د استخباراتي ادارو دا ستراتیژي خپل کړی دا چې د تشدد د مخنیوي په غرض د ورپکو ډلو ځنو غړو ته په حکومتي ولسي ادارو کې چوکۍ ورکوي. خو خطرناک خبر دا ده چې دا خلک په ټولنه کې د سغدریزۍ د خورېدو سبب ګرځېدای شي. د دې مقالې نور غټ ټکي تاسو ته زما همکار اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
لیکوال عائشه صدیقه وایي چې دا خبر د ستاینې وړ دی چې پنجاب حکومت د مدرسو او د ناقانونه ګرځول شوو ډلو د غړو په اړه د معلومات راټولولو لپاره نمبردار یا چارواکي مقرر کړي. خو پښتانه دا راپورته کیږي چې آیا حکومت ته د وړاندې څخه د دې تنانو په اړه معلومات نشته؟ دویمه پښتنه دا ده چې یوازې معلومات راټولول دي او کنه د دغه اورپکو پر ضد به د پنجاب حکومت ګامونه هم پورته کوي. مقاله کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې په پنجاب او سندھ صوبو کې اورپکیتوب مخ په زیاتېدو دی. دغه صوبو ځای پولیس ته د اورپکو د زیاتره هلو ځلو نه خبر دی، خو مسله هلته کې رامخته شي کله چې دغه پولیسو ته د خپلو مشرانو لخوا د حکم ورکړی شي چې د اورپکو ډلو په کارونو کې به مداخله نه کوي. همداراز د دغه هیواد استخباراتي ادارې هم د اورپکو ته محفوظه لار ورکوي. لیکوال عائشه صدیقه وړاندې لیکي پنجاب حکومت ته یو رپورټ وړاندې کړی شو چې پکې د پنجاب په بیلابیلو برخو کې اته مدرسې حساسه ګرځول شوې وې. عجیبه خبره دا ده چې دا اته وړه هغه مدرسې دي چې د دغه هیواد د ایجنسو لخوا ورته ملاتړ ترلاسه دی. لیکوال وایي د ډېرې مودې راهیسې د پنجاب په بیلابیلو برخو کې د بریلوي مسلک ډلې تر کنټرول لاندې راوستلو لپاره د ناقانونه ګرځول شوو ډلو حوصله افزایي کیږي او یا یې لاسونه نه نیول کیږي. پنجاب حکومت ته وړاندې کړل شوی رپورټ کې د دې خبرې هم ذکر شوی چې ناقانونه ګرځول شوو ډلو خپلې کاروایانې میرمنو ته هم غځولې دي او دا هر څه د هیواد د استخباراتي ادارو او پولیسو د څار لاندې کیږي. د تیرې یوې لسیزې راهیسې د پنجاب صوبې په لویو ښارونو کې د مدرسو جوړولو اجازت ورکړل شوی. عائشه صدیقه وایي چې د خفګان خبره دا ده چې پولیس په دې مجبور کړل شوی چې هغه خلکو ته ناسم معلومات ورکړي څوک چې د مدرسو په اړه تحقیقات کوي. لیکوال وایي پنجاب حکومت هم لکه د استخباراتي ادارو دا ستراتیژي خپله کړې چې د تشدد د مخنیوي په غرض د اورپکو ډلو ځنو غړو ته په حکومتي او اولسي ادارو کې چوکۍ ورکوي، خو خطرناکه خبره دا ده چې دا خلک په ټولنه کې د سختدریزۍ د خورېدو سبب ګرځېدای شي. لیکوال اخره کې لیکي که څه هم ځنې د سختدریزو ډلو غړو ته په حکومتي ادارو کې ځای ورکول کیږي او دوی بیا د خیر ښېګړې کارونه کوي، ولې د دې تر شا د ادارې خپل د اورپکیتوب هلې ځلې هم ترسره کوي.
اسرار العالم مومند د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په یو مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان د سیاسي اقتصاد کارپوهان وایي په دې کې اوس هیڅ شک پاتې نه دی چې د پاکستان پر ملکی نظام پوز برلاسه دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ دا مقاله لوستي او غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
ډان ورسپانې لیکي پر دې سربیره چې په دې وروستیو کې د واک په سپارلو او شریکولو کې نرمۍ د پاکستان جمهوري حکومت مدني ټولنې عدلیه او رسنیو ته د پخوا په پرتله زیات واک ورکړی دی، خو بیا هم د دې ملک په سیاست کې د پوځ حاکمیت پر ځای پاتې دی. ورسپانې لیکي په پاکستان کې د پوځ حاکمیت ډېرې بڼې لري، خو تر ټولو څرګند شکل یې پوځي امریت دی چې که څه هم امریت په خپله څو قسمه وي خو واک پکې د پوځي مشرانو وي. دان ورسپانه زیاتوي درې مارشالاو او څلور پوځي ولسمشرانو شاوخوا 15 کاله پر پاکستان واکمنی کړې ده، کوم چې د پاکستان د نیم عمر برابر ده. د دې ترڅنګ د پوځ نورو برخو لکه پوځي استخباراتي اداره ایم آی او په خاصه توګه آی اس آی تل په سیاسي او لسی ډګر کې واکمنی پاتې شوې دي. دان ورسپانه لیکي په پاکستان کې پوهان سیاسي شنونکي او په چټکۍ سره پوهېدونکي ولس پر دې خبره یو نظر لري چې د افغانستان لپاره د پاکستاني تګلارې د طالبانو او په خاصه توګه د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو پر ضد له اټمي وسلو سره د تړلو ټولو مسلو او آن تر دې چې د پاکستان د بهرنۍ تګلارې واک د پاکستاني پوځ په لاس کې دی او د کشمیر په اړه د پاکستان تګلاره خو له 1948 کال څخه راهیسې پاکستاني پوځ په خپل ولکه کې اخیستې ده. ورسپانې لیکي څېړنې ښیي چې د پاکستان پوځ ځکه په ملک کې پر هر څه حاکم پاتې شوی دی چې تل د هندوستان کارډ کاروي، یعنی دا ویره چې هندوستان به پر پاکستان په عملي توګه برید وکړي کوم چې یو وخت یو د پام وړ اندېښنه وه خو اوس نه ده. ورسپانې زیاتوي د هندوستان لخوا تګلاره او د امن بهیر به خامخا د پاکستان د پوځ له اندېښنو او رای سره په ټکر کې وي او همدا لامل دی چې د پاکستان جمهوری حکومت تر اوسه پورې په دې کې نه دی بریالی شوی چې د پوځ د حاکمیت له ویرې راووزي. ورسپانه د سیاسي شنونکو له خولې لیکي نه یوازې د هندوستان په اړه بلکې ټولې بهرنۍ او کورنۍ تګلارې په کار ده چې یوازې او یوازې د ولس په خوښه وي. ورسپانه زیاتوي له پوځ سره دې سلا وسي خو حکومت چې د ولس لخوا د ټاکل کېدو خبرې کوي نو دوی ته په کار ده چې د پوځي استخباراتي ادارې ایم آی آی اس آی او جی ایچ کیو پر ځای ولست جواب دی وی. دان رسپانه زیاتوي که پاکستان یو جمهوری ملک جوړیږي نو به د ژوند په ټولو برخو کې د پوځ واک د تل لپاره ختمول کیږي او دا په داسې حال کې امکان لري چې ولسی ادارې حکومت مدني ټولنې او عدلیه په پوځ خپل عملداري ومني او د هند کشمیر اټمي وسلو او افغانستان په اړه ټولې تګلارې په خپل لاس کې واخلي.
بوروال کاکړ د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي ادا کوي چې ولسمشر حامد کرزی غواړي په راتلونکو سورزو کې په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. د دوی په خبره چې د کړکیچ نړیوالې ډلې اعلان کړي چې ولسمشر کرزی پریکړه کړې چې د ولسی جرګې د کړکیچ د لمنځه وړلو لپاره دا کار کوي. خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی بیا د یادو وکیلانو څرګندونې رد کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د نقیب الله متنوال رپورټ.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي ادا کوي چې ولسمشر حامد کرزی غواړي په راتلونکو څو ورځو کې په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. په دغه جرګه کې د کابل د خلکو استازي بکتاش سیاوش د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ویل چې داسې اطلاع ترلاسه کړي چې ولسمشر غواړي د ملي شورا له تایید پرته په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. د نوموړي په وینا د کړکیچ نړیوالې ډلې اعلان کړی چې ولسمشر کرزی پریکړه کړې چې د ولسی جرګې د کړکیچ د لمنځه وړلو لپاره دا کار وکړي. هغه خبرداری ورکړ چې که ولسمشر وغواړي په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي نو د افغانستان برخلیک به د منځنی ختیځ په تیر شي او ولسمشر به دې ته اړ شي چې په محکمه کې خلکو ته ځواب ووایي. د ولسمشر کرزی لپاره هیڅ قانوني لار نشته چې د هغې له مخې بیړنۍ حالت اعلان کړي. د بیړنۍ حالت مسله مطرح کول د ارګ ناستو خوب او خیال دی. د افغانستان د اساسي قانون د 133 مادې له مخې د استقرار حالت د ملي شورا په تایید ترسره کیږي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجی ظاهر قدیر د نوموړي د خبرو په تایید سره وویل چې د ملي شورا له پریکړې پرته ولسمشر نشي کولای په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. هغه زیاتوي که ولسمشر وغواړي چې په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي نو دا ډېر زیات زورور سړی دی.
د استقرار خبره کوي، دا واضح شته دي. خدا صلاحیت د رئیس جمهور نه دی. هیڅکله رئیس جمهور نشي کولای چې په ملک کې بدون ملي شورا له مشورې نه استقراری حالت اعلان کړي. او کچیرته رئیس جمهور دا کار کوي نو رئیس جمهور به ډېر زوراوري.
خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی بیا د یادو وکیلانو څرګندونې رد کړې او ویل چې تر اوسه هیڅ کومې حکومتي سرچینې نه دي ویلي چې ولسمشر غواړي په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. کټوازی د ولسمشر له لوري په هیواد کې د بیړنۍ حالت اعلانول یوه اوازه وبلله او زیاته کړه چې له دغه شان څرګندونو څخه باید د ولسی جرګې په تالار کې ډډه وشي.
دغه د استقرار حالت تر اوسه پورې داسې د کومې حکومتي ادارې لخوا دغه خبر شوې ده. په افغانستان کې استقراری حالت راغه کېږي او که دغه د میډیا کې هلته 15 کس په نامو باندې کارپوهان، سیاسي کارپوهان، څېړونکي دا سره کښېني او خبرې کوي چې استقرار حالت اوداده د استقرار حالت ټولو هیوادوالو ته معلوم ده. ټوله شورا پوهېږي په دې باندې چې رئیس جمهور دا صلاحیت نه لري ملي شورا له تاییده پرته چې په هیواد کې د استقرار حالت دی منافذ کړي. اول خو دا خبره دوم رئیس جمهور دا که کرزی وي یا بل څوک دي موږ تاسې یو ملي شخصیتونه چې وي موږ تاسې ملي په فقط ور باندې کوو دغه چې یو څه وي ملي نوامیس وي هغو ته لږ تر لږه باید چې په مدرنه سترګه باندې وکتل شي.
باید ویل شي چې په دې اړه خپله ولسمشر ماڼۍ یا د ولسمشر مطبوعاتي دفتر تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو، له یوې دمې وروسته به بیا هم د پښتونخوا په اړه رپورټونو ته دوام ورکوو. تاسو زموږ غږ د مشال راډیو نه اورئ او موږ به تاسو ته وړاندې رپورټ له یوې دمې وروسته وړاندې
کوو.
ماشومانو ته د مور شیدې ډېر اهمیت لري. هغه ماشومان چې د میندو پیې رودلي وي د ډاکټرانو په خبره د نورو په پرتله ډېر صحتمند وي. په دې اړه په ډیره اسماعیل خان کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې د مشال خبریال سیلاب مسعود ورته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی.
بچون ته د مور پای ورت شله نړیوال افتل منزل په اولی سره د ډیر اسماعیل خان ډیسټریکټ هسپتال په اډیټوریم کې یوه غونډه وشوه. په دا غونډه کې اخستون چې څه اوریدل او څه یې زده کړل د سویلي وزیرستان یو اوسیدونکی شفاهد مسعود ویایي.
سیمینار ته بللی و او تم شرکت وکړو. دا اولی سره موږ ډیر څه واورېدل او ډیر څه مې زده کړل. وزیرستان مانجه او نور مانجه ته دغه پیغام را سو چې تاسو خپل بچی ته خپل شوبده ورکوستای دا مال جاری شي کنه دغه سره بچون سیات شوی او د مو سیات بشوی سره ز یو کبالی په سیات دا تام لره چې دا پروګرامیا نور هم د غیرنګ جوړ شي.
د بنو د سیمه سره تعلق لرونکي واشه جنا امنا په دغه لړشه په دا رنگ راغیږي.
هغه مشتوا شو چې د مور د شو دور ډیر زیات فائدې دي. دغه د مور د صحت پر هم ډیر شي دي او د بچی د پر او کوم شي چې د بچی ته پلی شو دی نور کوي هغه ډیر غلط کار کوي او دا ټول مند تا ته ما یو پیغام دی چې دوه خپل 14 بچی ته ورکی دا دوه پرم فائدا دا او بچی دا پرم
د غونډې جوړونکی ډاکټر فضل بچون ته د مور پیوړت شلو امیت داسې بیان کا
اول نورجنا پیر میشته پورې مند د بچی د سر خپل تای ور کوي د دوران کې دوه بم نور کوي شینچای د نور کوي نور شین اکثر مند ور کوي یا آر کیا وغیرہ ګټي دا شند دا نور کوي اش پیر میشته نه بعد بیا ور سره نور خوراکم شروع کول پکاري مور ټایم پکاروي مې اور خپل تای بچی تور کوي د بچی تم फायदा وی بچی صحت شوی دستو بیماری سینې بیماری الرجی بیماری او بستر عمر کې کینسر بیماری د باندې کم راځي یا نه راځي اکثر او مور تم د شي फायदा وی چې مور کې کینسر بیماری کم اسی د وینې د تلو بیماری کم اسی د وینې کمی بیماری کم اسی ا دایو نیچرل فیملی پلانینګ هم د بچو کې لږ وقفه زیاته بچی صحت مند وي
د غونډې په ورستون کې د سولي پښتونخوا او خصوصا د قطبی سولي وزیرستان ماند یو ته دا پیغام ورکړای شو چې د ماندیو او بچانو روغ رموټ صحت دے پارا دے ماندی بچانو تا دعا کالا پلا پسیخ پل پائی ورد شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مومند ایجنسی خبریالانو د پولیټیکل ایجنډ د ناسمې رویې خلاف د حکومتي خبرونو د نه خبرولو اراده کړې ده. خبریالانو وایي د دوی سره د چارواکو رویه خنه ده او د دوی د تقسیمېدو هڅه کوي. پام وکړئ په دې اړه د شهنواز ترکزی رپورټ ته.
د ټرایبل یونین اف جرنالیسټ محمد یونټ صافیانو د محمد ایجنسی د پولیټیکل ایجنډ د بدخوی پر ضد د انتظامیا د خبرونو بایکاټ کړی دی او وینا یې ده پولیټیکل ایجنډ د محمد ایجنسی صحافیان تقسیمول غواړي. د پرس کلب غلنی محمد ایجنسی او د ټرایبل یونین اف جرنالیسټ محمد یونټ سیکرټری جنرال لیاقت علی نمو چې څه وخت پر دې اړه وپوښتل وی ویل دا محمد پرسلب او دا یونین صدر نور محمد مومن چاته چې د بایکاټ رستو پولیټیکل ایجنټ ټلیفون کړی وو او دړکای هم ور کړی و مشال ریډیو ته داسې ویل
په هغې وجه باندې هغه بیا ما ته ټیلیفون وکړو څه ډېرې بدې ردې ویلې ما له دمکینې را کړلې وایي زه به تا ختم کړم زه به تا غلنۍ ته رانه شي او څه ډېرې هغه زما په خوله نه را جوړېږي خبرې که نه.
صفدر حیات داوړ د قبایلي سیمې د صحافیانو د تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیسټ صدر دی وی ویل هغوی د پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی د داسې ګام غندنه کوي. پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی د چټۍ پوجا دفتر کې موجود نه و په دستي فون هم ورته چې بیا بیا زنګونه وکړل اوچته نه کړو. د صحافیانو په وینا د هغوی بایکاټ به تر هغې حده روان وي تر کومه چې پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی د صحافیانو قلار شوی نه وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د اورګاډو کلیان شکایت کوي چې د اورګاډو نه د نه تګ راتګ له امله د دوی ستونزې زیاتې شوې دي. کلیان چې د اورګاډو د مسافرو پنډونه په شا وړي دا مهال له سختو مالي ستونزو نه سر ټکوي. دا چې یو کلی څه ډول خپل ژوند په ستونزمنو حالاتو کې تیروي په دې اړه شبیر جان له پېښور نه رپورټ لري.
نن سبا که یو خوا د پاکستان ریلوی محکمه د یو شمیر ستونزو سره مخ ده او د حکومت په نه تر مخه په اربون روپۍ خساره کې روانه ده، نو بل خوا ریلوی سره تړلې خلکو پر روزګار هم ډېر بد اغېز غورځېدلې دي. قولي یا هغه تن څوک چې په ریلوی سټېشن ولاړ وي ریلګاډي د راتلو او په هغې کې د سورلو انتظار کوي چې ګنې دوی سره به د هغوی سامانونه ښکته پورته کړي او مزدوري به ترنه واخلي. مشال لیډیو ته وویل چې د ریلوی د خرابې کارکردګۍ له وجې د دې سورلۍ هم ډېرې کمې شوې دي، نو د دوی مزدوري هم ډېره زیاته کمه شوې ده. تکې شپور د سورلو په انتظار وي ولې نن سبا ډېرې کمې سورلې راځي. کلی مرسلین کاکا څوک چې وایي چې د دوی عمر د شپېتو کلو نه سوا دی او څلوېښتو کالو راسې د روزګار سره تړلې دي. نن سبا دوی د پېښور په ریلوې سټېشن باندې کار کوي.
زموږ کار خو بالکل بېخي نشته، کارستان څوک کا په دای ګور نه پراتی کارستان دغه ما خام کې چې تکې لشل څه وشي روشي بس وګینه بس زوک اسم نه کی پدې سن کی مخکې ډېر ګاډي ډېر بس دا اسټېشن زموږ داسې مزدوریان دي سره ما چې دا وایي رزق دی کله یې کله نه
په یو اسټېشن د روزګار پخله دوی وویل چې شپه ورځ دوی دلته په اسټېشن کې پراته وي او نور څه کار روزګار هم نه لوي ولې د ځان په شان غریبو او کمزورې سورلو سره بغیر د څه مزدوري دوی سامان اوړي راوړي
زه زو د تکلیفونه م سره خدای شته ما کړي دلته دي ته چې زما نور خو داسې خاص کار نشته حکم دي نو بس ګاډي کم دي نو ګاډي کم دي ګاډي خوشته نه دغه درې ګاډي
یاد دي چې مرسلین کا کابینا تر مخه د ده په ژوند کې د ریلوې کارکردګي چرې هم دومره نه وه خرابه شوې او نه دومره چرې سورلې کمې کړې وې لکه چې نن سبا ولې دوی دا هم وایي چې یو خو د دې مزدوري خرابه ده نو بل خو دوی ټیکادار ته هم دروازې خپلې حصه ورکوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوس هم جلال آباد ته ورځو او د یوې ماشومې موچڼې سره چې د سپلایو پیزارو مرمت کوي زمونږ خبریال باز محمد عابد خبرې کړې دي وابهرو
زما نوم پلوشه استعمالانه دوه ورونه مې دوه واړې دي هغه موټر واړې دي کنه موږ سره دومره پیسې نشته چې موږ پچیا کور د پاره والو نه وختر ته چیا کړې دي استعمالانه پلار مې مړ دی چیا نه لر چې اختر د پاره پچیا وار
تاسو د کم زیاده دی راته ونه ویل
د کونړ استو
او چرته وسېږي
پار مېډه کې
نو تاسو داسې نور خپل خپلوان کورنۍ کې داسې څوک نه لري چې تاسو لاس مدد وکړي
لارو اخاغي د موږ سره حکومت نه کوي کنه
تا ویل ورونه مې مسلمان دي موټر والی
او یو ته کاله نه دی یو کاله نه دی خاص په سرات لیل کنه دوارش خي جنگي دي لوي خاص په سرات لیل دوارش خي و جنگي دي لوي زما د ورونو هغه دو یو وړو کارون مې چې دا دقیق په ماته شو خپل او لاس یې ماچل هغه دی بل رور مې سر ماته
هغه وي مکتب کې دي
نه مرتب کې نه هغه
او ته مکتب یې کنه
روزماتی
خرچہ سوگ برابر
بس اندازی برابر روپئے ورتا کور کے رات جی گو پندوس روپئے تو کور خرچہ کا ڈوڑے گا نا ٹولو
ڈوڑے گا نی کم سے نا ٹولے
دل بیان نا ٹولو
داسی پیسو باندې او کنه
مفت را کای سوق مفت را کای سوق پیسو را
تاسو بل ایس سر پر اسنه لری غیر د تاسو نه تاسو د حکومت نه څه غوښتنه لري د خپل حکومت نه څه غواړي
دا غواړ چې موږ سره کومک وکړي
مثلا څه کومک در سره وکړي
دا کومک چې موږ سره وکړي یاد پیسې موږ ترا کې یاد موږ ته کور وخلی او یاد موږ د پاره د کور د پاره چې سودا دې موږ ته وخلی
یو ماشوم موچړم په جلال آباد کې چې پیزارونو پالش کوي او ځان لا د روژه ماتي پیسې ګټي نه واز ځان لا بلکې خپل کورنۍ ته هم اوس هم د بنو سره تعلق لرونکو مفتي عبدالغنی تاسو ته د روژې مبارکې د میاشتې د فضیلتونو په اړه وینا دروروي او د دې خبرې په اهمیت رڼا چوي چې دا میاشت ولې تر نورو مبارکه ګڼل کیږي
بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
مفتی عبد الغنی ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ خطیب ضلع بنو رمضان المبارک د اسلام په تاریخ کې یو انتهائی مبارک میاشت ده چې د دې مبارک والی تقریبا د دریو شوونو دوه جنه ده چې یو قران پاک په دې میاشت کې نازل شوی او دویمه خبره ده چې ليله القدر غونډه عظیمه شپه چې یو شپه د دې د زرو میاشتو برابر ده او دریم د رمضان د اهمیت وجنا چې الله تعالی په قران پاک کې د ذکر کړي نو په دې وجوهات سره رمضان المبارک د په د اسلامي تاریخ کې یو عظیم میاشت ده په دې کې چې څومره مسلمان کوشش وکي عبادتونه وکي یقینا چې د دې برکتونه به په ټول کال کې دا به په مخ وردرومي یو خو اخروی فواید دي او بل د دین علاوه دنیوي فواید هم شته اخروی فواید خو د الله تعالی هغه نعمتونه چې د جنت په حواله باندې الله تعالی ذکر کړی دي چې جنت کې به الله تعالی د تکوم انعامات ورکړي او بل په دې رمضان کې د جهنم نه الله تعالی په یو کثیر مقدار باندې جهنميان د جهنم د عذاب نه آزادي او د دین علاوه چې څومره گنایونه دی الله تعالی دی هغه مغفرت ورته کوي او شیطانان په دې میاشت کې وتړل شي بنیادی خبره دا ده چې د انسان نفس د رمضان په دې میاشت کې لکه خور غوندې شي. اس خو ټول کال انسان دس خوراکونه وکي چې دغه په وجه سره نفس دا یو ډیر په ترقی او په غلو باندې وي، نو هر بدکار چې وي د خواهش لري. نو رمضان یو داسې میاشت ده چې د ده نفس الله تعالی د دې روژې په برکت سره ذلیل کړي. بل د رمضان په برکت سره هر سړی د بل مسلمان سره د ښېګڼې په نظر باندې کوشش دا وي چې بل مسلمان ورور سره زه ښېګڼه وکړم، ګاونډي سره ښېګڼه وکړم، د چا په کور کې چې څه نه وي هغې ته زه څه شی ورکړم. رحم معامله په رمضان کې نسبتا د نورو میاشتو په حواله باندې ډېره زیاته وي. او بل فضایل خو په حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم کې دومره ذکر شوی دی چې کوم سړی د بل مسلمان په حاجت کې شي الله تعالی به د ده ټول حاجتونه پوره کړي. نو دې وجه نه ټولو مسلمانانو ته پکار دي چې دا یو مبارکه میاشت ده، په دې کې دا د یتیمانو خیال وساتي، د غریبانو خیال دې وساتي، او کونډو رنډو خیال دې وساتي. چې کله سړی سوچ وکړي چې زما بچیان دې ښه خوراک ته ناست وي، نو هلته یتیم که وږی وي، نو دا به ډېره د افسوس خبره وي. یوه کونډه ده، خوند یې وفات شوی، که د یوه سړي خپله کورواله ښه خوراک ته ناست وي، نو کوشش دې وکړي چې کونډې ته هم ورکړي، او کم از کم د باندې خو زکات هم فرض کېږي چې د دې غریبانو یتیمانانو او د کونډو رنډو په هغې زکات کې هم د دوی حصه وکړي. نو رمضان کې الحمدلله په هر مسلمان باندې تراوی هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قول مطابق د د عمل مطابق سنت مؤکده ګرځېدلې دي. په هر یو کس باندې شل رکعاته تراویح د سنت مؤکده دي، لکه څنګه چې دا سنت مؤکده دي داسې ختم قرآن هم په دې تراویحو کې سنت مؤکده ده. نو په کار داده چې هر یو مسلمان رور دا په دې تراویحو کې حصہ واخلي، او بیا ختم قرآن په کولو کې هم حصہ واخلي، ډېره زیاته د برکت ته میاشته. او ان شاء الله العزیز چا چې حصہ اخستې ده هغه هم په دنیا کې هم سرخرو دي، او په آخرت کې هم الله تعالی د تو نیک بدل ورکړي. مسنونه طریقه علما کرام چې کومه بیانوي تقریبا 20 ورځو کې در 20 ورځو کې په دې کې پکار دی چې سړی قرآن پاک ختم کړي په تراویحو کې. او د دین علاوه لکه عام معمول مطابق زنه دسم کوي چې په شپه کې ختم وکړي، زنه په درې ورځو کې کوي، زنه په پنځو کې وکړي، زنه په لسو کې وکړي. لکه د مقتدیان او د امام او د قاری صاحب په اتفاق سره چې څومره ورځې تیر شي، نو بهتره دا ده چې په هغې باندې د دوی اتفاق راشي. خو که چېرته سنت نبوي صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل وشي، نو هغې کې بدایي چې نه به په مقتدیانو باندې بوجي او نه به په امام صاحب باندې بوجي، هغه ډېره بهتره ده د دې لپاره. په دې کې خو قاری صاحب هم دومره سپیډ ووهي چې مقتدیان د ده په تلاوت باندې نه پوهېږي، او خپله بعضې مقدې هم نه په باندې پوهېږي. نو په دې نه بهتره دا ده چې قرآن پاک خو الله تعالی حکم دی چې دی به په داسې انداز باندې تلاوت کوي چې لفظن لفظن ورتل القرآن ترتیله، نو هر سړي ته چې په صحیح انداز باندې پته ولګي.
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
د روژې مبارک ځانګړی پروګرام اورېده او مفتی عبدالغنی تاسو ته وینا کوله. نن د روژې مبارک و مورز وه.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سحر په پوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
25 منټه کم 2 بجو،
تا تره
2 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نوري. اوس هم ملیحه میرزاده تاسو ته د نن ورځې په وروستي ځل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د سعودي عربستان په دوه ورځنی سفر تللې دي. په پیښور کې د نیټو ځواکونو لپاره د تیلوډونکو ټانکرونو په ټرمینل کې چاودنه شوې ده. لږ تر لږه 15 ټانکرې تباه شوې. امریکا وایي په میدان وردګ سیمه کې هلیکاپټر طالبانو راغورځولې. د جی او هیوادونو د مالی چارو چارواکي به د ګل په ورځ د ټلي کانفرنس له لارې د مرکزي بانکونو په همغږي کولو خبرې کوي. په شام کې پوځ د نوي حملو پر مهال لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. د عراق وزیر اعظم نوري المالکی د بجلی وزیر راچلال د دندې نه لرې کړی دی. د یمن صدر علي عبدالله صالح په ریاد کې د اسپتال نه وروسته یو عرضي کور ته لیږدول شوی. او د افغانستان کرکټ ټیم به نن د کینیډا سره یو ورځنی نړیواله لوبه کوي.
له همدې سره د خبرونه پای ته رسیدي. د مشال د ټولو همکارانو په استازیتوب در تازه نجیب عامر مخه خوایم. سبا سهار به په 9 بجو زما نور همکاران ستاسو لپاره د سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوي. خایسته روژه ماته درته غواړم.